라디오. 라디오 아사디.
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه لدی شی به پایل شوې چې د ماشام تر او بجو دوام کوي نن یک شنبه د 1492 مریز کال د حمل 14 او د 2011 میلادي کال د مارچ 3 ده په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم په افغانستان کې د ورستیو تاریخوالو په باب د ولسمشر باراک اوباما د سرګندونو او د افغانستان د زینو نور موضوعاتو حال درکو خو لمړی مو بولم د نړۍ د دې سات خبر نوته د لیبیا دولتي ځواکونو پرون له مصراته شار څخه د خپل مخالفانو د استلو لپاره حمله ته دوام ورکړ د بشري حقوقو ډلې وایي چې د سوریې امنیتي ځواکونو په لسکونو کسان نیولې دي او په سعودي عربستان کې څه باندې 15,000 تنه د تروریزم په جرم محکوم شوي دي د خبرونو تفصیل د لیبیا دولتي ځواکونو پرون حمله مصراته شار څخه د مخالفو ځواکونو د استلو لپاره حمله ته دوام ورکړ دا شار د دې هیواد په لویدیز کې پروت مهم شار او د مخالفانو په کنټرول کې دی راپورونه وایي په وروستیو جګړو کې ګڼ ملکیان وژل شوي دي ډاکټران وایي له یوې میاشتې زیاته موده کې چې په دې شار کې جګړې پیل شوي شاوخوا 240 کسان وژل شوي او زر تنه نور ټپیان دي ناټو وایي د هغو راپورونو په باب څېړنه کوي چې ویل شوي پر لیبیا د ناټو په یوه بمی حمله کې د معمر قذافی د ځواکونو تر لسو زیات مخالف وسلوال وژل شوي دي مخالف جنګیالي وایي تر لسو زیات ملګري د جمعې په ورځ هغه وخت ووژل شول چې د ناټو په مشۍ الوتکې د اجدابي او بریقه ښارونو ترمنځ بمباري وکړه ناټو پرون وویل چې وړم ورځې پر لیبیا څلور اویا هوایي حملې کړې دي د بشری حقوقو ډلې وایي د سوریې امنیتي ځواکونو پرون په لسکونو کسان نیولې دي دا کسان یو ورځ وروسته تر هغه نیول شوي چې لږ تر لږه 8 کسان د اصلاح غوښتونکو د مظاهرو په تاریخوالي کې ووژل شول د بشری حقوقو اتو ډلو په ګډ بیان کې وویل پر دارا شار د حملې پر مهال شپږ څلوېښت کسان ونیول شول دا په وروستیو کې د دوما او هومس شارونو په څیر د مظاهرو مهم مرکز دی پرون مظاهره چانو په دوما کې د اتو وژل شویو کسانو د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته د سوریې چارواکي په وروستیو وژنو کې د امنیتي ځواکونو لاس لرل ردوي دوی وایي نامعلومو وسلوالو ډلو پر مظاهره چانو او پولیسو ډزې کړي په سوریه کې د تیرو دوو اونیو په مظاهرو کې تر اویا زیات کسان وژل شوي دي د سعودي عربستان دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې په دې هیواد کې 15,000 واچیا کسان د تروریزم په جرم محکوم شوي دي په راپور کې د دغو تورونو د نیټو په باب معلومات نه دي ورکړی شوي د دې هیواد دولتي خبري اژانس په د څارنوالۍ د بیان په حواله لیکلي د 2215 کسانو قضیې د تروریزم ځانګړي محکمې ته لیږل شوي دي په 2003 میلادي کال کې القاعده د سعودي سلطنت د ړنګولو لپاره یو کمپاین پیل کړ ریاض د بهرنیو ماهرونو په مرسته د 2003 او 2008 میلادي کلونو ترمنځ د دې کمپاین د شندولو هڅې پیل کړې د القاعده په کمپاین کې د بهرنیانو پر کورونو میشتاینو سفارتونو او د تیلو پر تاسیساتو حمله وشوې او تر 1,000,000 زیات ویب سایټونه د هکرانو د پیچلې حملې ښکار شوې دي په دې حمله کې ویب پانو ته داسې کوډونه داخل کړی شوي چې کاروونکي د تقلبي کمپیوټري پروګرامونو د خرڅلاو سایټ بیول کارپوهان وایي پر ویب سایټونو د حمله د خپل ډول له مخې تر ټولو لویه وه د دې لپاره چې هک کوونکي د ویب سایټونو چلوونکي سیستم ته چې د معلوماتو ذخیره یې په مرسته کار کوي داخل شي بیلابیل ویجاړونکي کوډونه یې دغو پانو ته داخل کړل خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل مخکې تر دې چې د دې خبرونې موضوعات تر معرفي کم یو تصحیح کوم واقع دا چې نن د مارچ نه بلکې د اپریل درېمه نیټه ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما د قران کریم په شمول د مقدسو کتابونو سوځول او په مقابل کې د بیګونه خلکو وژل د خندنی وړ وبلل ولسمشر کرزی د ملګرو ملتو سرمنشي ته ډاډ ورکړ چې په مزار شریف کې به د ملګرو ملتو پر دفتر د حمله په باب پوره څېړنې وشي د کندهار مقامات وایي چې د پرونی تاوتریخچنې مظاهرې په ارتباط یې شپاړستنې نیولي چې قوه یې وسلوال دي.
له کومې ورځې راکښې ولسوالي فعاله شوې ده، هماغه کلینیک ته ګڼ شمېر مراجعین راځي د تداوي لپاره، هلته ډاکټران ناست دي.
دا د لغمان والي ده چې په یوه کلینیک کې د ولسوالۍ د فعالولو او په دې برخه کې د امنیتي اندېښنو په باب ورسره مرکه لرو. په هلمند کې مظاهرچانو د موبایل مخابراتي شرکتونو د فعالیت د پیلېدو غوښتنه وکړه. د دغه او ځینو نورو مطالبو په څنګ کې د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. لومړی راپور مو د کندهار د پرونی مظاهرې په باب دی چې نه تنه پکې ووژل شول. په تیرو څو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې په افغانستان کې مظاهرې په تاوتریخوالي بدلېږي او قهرجن مظاهرچیان عامه تاسیساتو او دولتي او غیر دولتي مرکزونو ته زیان اړوي. وروسته تر هغه چې د امریکا په فلوریدا ایالت کې یوه پادری قرآن کریم ته اور واچو، په افغانستان کې مظاهرې وشوې. د جمعې په ورځ مزار شریف د یوې سختې مظاهرې ډګر و. مظاهرچانو د ملګرو ملتو پر دفتر برید وکړ. د دې دفتر اته بهرني کارکونکي ووشل. تر هرات او جوزجان وروسته پرون په کندهار کې مظاهره وشوه چې وروسته ډیره خونړۍ شوه. د وروستیو راپورونو له مخې په پرونیو یو مظاهرو کې نږدې لس کسان وژل شوي دي. البته ځینې وایي چې نه کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. افغان ولسمشر له امنیتي ځواکونو غوښتي چې حسدي وکړي چې په مظاهرو کې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. د دې موضوع نور تفصیل سالم محمد صالح افروی.
د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې په پرونی مظاهره کې د تاوتریخوالي د پاروونې په تور شپاړس کسان نیول سوي چې اووه تنه یې وسلوال دي. پرون سهار په دې ولایت کې پیل سوې سوله ییزه مظاهره ناڅاپه په تاوتریخوالي بدله سوه چې په نتیجه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کندهار چارواکي وایي په مظاهره چانو کې داسې کسان هم و چې له موقع څخه په استفادې یې پر ملکي تاسیساتو حملې وکړې او په ښار کې یې ویجاړې پیل کړه. پرون د څو ساعتونو په جریان کې د کندهار ښار د مرکزي ساحې څیره بدله سوه او په خلکو کې هم ویره او وحشت خپور سو. ځینو مظاهرچیانو پر امنیتي ځواکونو د ډبرو او لرګیو ګزارونه کول او ځینې خبریالان هم وهل ټکول سوي دي. په کندهار کې وروستۍ مظاهره په داسې حال کې په تاوتریخوالي بدلېږي چې د جمعې په ورځ د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې هم د قرآن کریم د سوځلو په اعتراض د جوړې سوې مظاهرې ځینو ګډونوالو د ملګرو ملتونو پر دفتر حمله وکړه او د دې دفتر اته بهرني کارکوونکي یې ووژل. د بلخ ولی ویل چې د برید مسولین وسلول طالبان دي.
یو ورځ وروسته لدی چې د بلخ په مرکز مزار شریف کې د یوې مظاهره په تاوتریخوالي کې د ملګرو ملتو د سیمایز دفتر یو شمیر کارکونکي ووژل شول، ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتو له سرمنشي بانک کی مون سره په ټلیفون د پیشي په اړه خواشینی څرګنده کړه. د جمهور ریاست د ارګ په مانۍ کې چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی بانک کی مون ته ډاډ ورکړ چې د پیشي په اړه به پوره څېړنې کیږي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مزار شریف د پیشې د څېړلو لپاره یو تحقیقاتي پلاوی سیمې ته استولی دی. دغه وزارت د پیشې په ارتباط د دیرشو مشکوکو کسانو د نیولو خبره هم کوي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د احمد زبیر ژمن راپورته.
د افغانستان جمهور رئیس د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته ډاډ ورکړ چې په مزار شریف کې د دوی په سیمه ییز دفتر د جمعې د ورځې د برید په اړه به پوره څېړنې کیږي او عاملین به محاکمې ته راکاږل کیږي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال حامد علمی وایي د شنبې په ورځ جمهور رئیس حامد کرزی د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون سره په تلیفون خبرې وکړې او د دې سازمان کارکونکو ته د اوښتو تلفاتو په اړه خپل غم راضي ورسره شریک کړه. د هغه په وینا جمهور رئیس همدارز د ملګرو ملتونو له عمومي منشین وغوښتل چې په ځینو هیوادونو کې دینی مقدساتو د سپکاوي د زیانونو په اړه په پوهاوي کې خپل رول ولوبوي. د کورونو چار وزارت ویاند زمری بشری وایي په دې برید کې د یونما د سیمه ییز دفتر او بهرني کارکونکي وژل شوي چې څلور ساتونکي او درې ملکی مامورین دي. نوموړي په کابل کې یو خبری کانفرنس د معلوماتو ورکولو په مهال هغه راپورونه رد کړ چې وایي د ملګرو ملتونو د څو تنو کارکونکو سرونه هم پرې شوي دي. بشری وویل د پیښې په ارتباط دیرش تنه مشکوک کسان نیول شوي او یو څیړنیز پلاوی هم سیمې ته تللی دی.
دیش کسه سنیول سوی دی دی پولیسو پنیز مزنون کسان دی چه پنحوه شاید یا محرکین و پیجنی یا په همدغه خشونت کې لاس ولري او یا هم وکولی سي له پولیسو سره د تحقیقاتو په انکشاف کې مرسته وکړي. په دغو درې کټګوریو کې افراد دي چې دوی نیول سوي دي او تر اوسه پورې تحقیقاتو یو اندازه نتیجه هم ورکړې ده.
د بشری په وینا د مظاهرې په تاوتریخوالي کې څلور مظاهره کوونکي هم وژل شوي او دېرش تنه نور ټپیان دي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا تاوتریخوالی او همدارس د قران کریم په شمول د مقدسو کتابونو سوځول غندلی دي. په دې اړه وروسته لږ تفصیل درکو.
خبری مجله اوري.
ساعت و بجې او لس دقیقې شوې. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو څخه اوري. ازادي راډیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسدآباد او خوست کې په اف ام 100.15 څپه صافا او واضح اوریدای شي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په امریکا کې د یو سخت دریزي پادری له لوري د قران کریم له سوځولو وروسته په افغانستان کې قتلونه او وژنې ظالمانه او د قار وړ وبللې. اوباما په یو اعلامیه کې چې پرون سپینې ماڼۍ خبره کړه، همداراز ویلي د قران کریم په شمول د هر مقدس کتاب بې حرمتي د خورا سرزورۍ، تعصب او نزغم عمل دی. خو د سره سره د دې په ځواب کې پر بیګناه خلکو حمله او د هغو وژل هم ظالمانه کار دی او د انساني نجابت او حیثیت سپکاوی دی. ولسمشر اوباما وویل هیڅ دین د بیګناه خلکو د سرونو پرې کول او وژل نه مني او د داسې بې عزت او د خواشنۍ وړ عمل لپاره هیڅ توجیه نشته. افغان چارواکو وویل چې پرون په کندهار کې د یو امریکایي پادری تیری جونز د اقدام پر ضد په مظاهرو کې لږ تر لږه لس تنه ووژل شول او درې اتیا نور ژوبل شول. تر دې پیښې یو ورځ مخکې په مزار شریف کې د مظاهرې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو پر دفتر برید وشو او د دې دفتر اووه تنه بهرني او پنځه افغان کارکوونکي ووژل شول او شاوخوا شل نور ټپیان شول. د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو لکه تخار، جوزجان او هرات کې هم د تیری جونز د اقدام پر ضد اعتراضي هم مګر سوله ییزې مظاهرې شوې دي. افغان چارواکي وایي چې له مظاهرو څخه د دولت وسلوالو مخالفانو د خپلو غرضونو لپاره استفاده کړې ده. یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې که د قران کریم په سوځولو سره تیری جونز افراطي عمل کړی، د هغه د دې اقدام په وړاندې د بیګناه خلکو وژل او په عامه تاسیساتو حملې هم افراطي عمل دی. د سیاسي چارو افغان کارپوه سنجر سهیل ازادي راډیو ته وویل د امریکایي پادری اقدام د ډېرې خندنې او کرکې وړ دی چې کېدای شي په ډېرو ټولنو کې زیان رامنځته کوونکي نتیجې ولري، خو د ده د دغه عمل په وړاندې ښودل شوی عکس العمل هم مناسب نه و.
برخوردی هم که در مزار شریف در قندهار با شاهد بودیم، این برخورد هم چیزی جز عمو برخورد افراطی و پر از عقده نبود که تری جونز در واقع در امریکا انجام داد.
د بلخ او کندهار چارواکو د مظاهرو په ترڅ کې تاوتریخوالی د دولت د وسلوالو مخالفانو کار بللې دی او ویلي دي چې د بلخ د تاوتریخوالو او د تاوتریخ جنو مظاهرو په تړاوې ډیر شاو د کندهار په مظاهرو کې شپاړستنه نیولې چې تحقیقات ورڅخه روان دي. او سم هلمند ته ځو. په هلمند کې سلګونو کسانو د ټلیفوني شبکو د بندیدو په خاطر مظاهره کړې ده. د دوی مظاهره له نورو مظاهرو سره توپیر لري. دوی چې مرګ د وطن پر دښمنانو یې ناری وهلې، غوښتنه کوله چې وروسته تر دې په هلمند کې تلیفوني شبکې نه بندې شي. که چیرې بندې شوې، دوی به ټول هغه برجونه او انتنونه وسوځوي چې په کلیو او بانډو کې ولاړ دي. په دې اړه نور حال له هلمند د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د لشکرګاه شهر د سپیانو په کلي کې د سلګونو کسانو په ملتیا د دغه سوله ییزې مظاهرې غوښتنه دا وه چې په هلمند کې د نور ټلیفوني شبکې نه بندېږي.
یعنې دا داسې معلومېږي چې پخپله د دغه پایو خلک، خپله د دغه ټلیفون خلک، خپله دغه شبکې دا ټولې د بل چا سره لاس دي، د بل چا په دستور، د بل مملکت په دستور باندې دا کار کوي.
او که دوی امنیتي ستونزه نه لري دلته، او دوی خاص الخاص خپل آداب لري او هغه آداب هم د افغانستان د دښمنانو سره بسته دي او دا د افغانستان د خلکو د اظهار دپاره کوي، نو دا درسته نه ده.
په هلمند کې مخابراتي خدمات وروسته تر هغه بند شول چې وسلوالو طالبانو ویاند کارسوب احمدي په خپل یو لیکل سوي ټلیفوني پیغام کې له شبکو غوښتنه وکړه چې تر امرسانی پورې خپل خدمات بند کړي. د ټلیفوني خدماتو د بندیدو په خاطر مظاهره کوونکو د لشکرګاه شهر په صفیانو کلی کې د هغه لوړ غونډې پر سر د روشن او افغان بیسیم لوی لوی اوسپونیز انتونونه په ډبر وویشتل چې په تیرو شلو ورځو کې ګول ولاړ دي او هیڅ ډول خدمات نه ورکوي. د د مظاهره کوونکو په منځ کې قومي مشران، سپینږیري، ملایان او ګڼ شمېر ځوانان راټول سوي وو او خبرداری ورکړ که چیرې وروسته تر دې مخابراتي شبکې بندې سي نو دوی به هم د مخابراتي شبکو انترونه ونړوي او د خپلې سیمې نه به یې وباسي. په هلمند کې د مخابراتي شبکو د بندېدو له امله د خلکو اړیکې د نورو ولایتونو او په ولسوالیو کې د دوستانو سره وشلېدلې او په تجارتي کارونو کې د ځنډ له امله د لومړنیو توکو بیې هم جګې شولې. که څه هم په هلمند کې ټلیفوني شبکې د تیرو شلو ورځو راهیسې تړل سوي دي، خو تېره ورځ یوازې شپږ ساعته فعالیت وکړ چې وروسته بېرته بندې سوې. د افغان بیسیم، روشن او ام ټي ان د شبکو استازي وایي د دوی د انترونو امنیت نه دی نیول سوی، نو ځکه دوی د طالبانو له ویرې خپلې شبکې بندې کړې دي.
د هم د دې خبرونې د مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د قران کریم په شمول د مقدسو کتابونو سوځول او په مقابل کې د بیګونه خلکو وشل د خندنی وړ وبلل. ولسمشر کرزی د ملګرو ملتو سرمشي ته ډاډ ورکړ چې په مزار شریف کې به د ملګرو ملتو پر دفتر د حمله په باب پوره تحقیقات وشي. د کندهار مقامات وایي چې د پرونی تاریخچنی مظاهرې په ارتباط یې شپاړستانه نیولې چې وایي وسلوال دي. په هلمند کې مظاهره چانو د موبایل مخابراتي شرکتونو د فعالیت د پایلیدو غوښتنه وکړه. د لیبیا دولتي ځواکونو پرون حمله مصراتي شار څخه د مخالفو ځواکونو د استل لپاره حمله ته دوام ورکړ. د بشري حقوقو ډلې وایي د سوریې امنیتي ځواکونو پرون په لسکونو کسان نیولې دي او د سعودي عربستان دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې په دې هیواد کې 15,080 کسان د تروریزم په جرم محکوم شوي دي. د خبرونه په دوام کې بیا هم د افغانستان په ارتباط راپورونه لرو او دغه راز د هند او سریلانکا د پرونی پایلوبي د کرکټ د پرونی پایلوبي په باب هم یو راپور در اورو، خو اوس به له جاناقالی کوزي څخه واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکلې.
انګلستان چاپ ډیلی ټلګراف ورځپاڼې په وروستۍ غونډه کې په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو د کارکونکو د قتل په اړه یو مقاله لیکلې او د پل په کرخو کې راغلي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما چې نن سبا په منځني ختیځ او عربي هیوادونو کې د خلکو روانو پاڅونونو ته د یو منطقي او سم ځواب د برابرولو لپاره ځان جوړوي او په لیبیا کې په یوې اوږدې جګړې کې د ښکېلېدو بیره هم ورسره ده، د مزار شریف پیښه ورته د افغانستان د جګړې یو بل درد او کړاو ورپزړه کوي چې له یوې لسیزې وروسته بیا هم دغه جګړې د ختمېدو نښې نښانې نه تر سترګو کیږي. ډیلی ټلګراف لیکي په دې وروستیو کې د افغانستان جګړه په امریکا کې د خلکو له یاده وتلې وه. د سې شنبې په ورځ چې کله د افغانستان په ختیځ کې شپږ امریکایي عسکر ووژل شول، راپور یې په ډېر جدیت سره خپور نه شو. له بلې خوا د امریکا د خلکو دوه پر درېیمه برخه په دې باور دي چې د افغانستان جګړه ارزښت نه لري او په سپینې ماڼۍ کې داسې انګېرل کېږي چې افغانستان ته د جمهور رئیس اوباما لخوا د نورو 1,500 عسکرو استولو هم زیات اغېز نه دی کړی. ورسپانه زیاتوي داسې ویل کېږي چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال ډیوډ پټریاس ستړی شوی او کله چې د سرطان میاشت کې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو عملیه پیل شي دی ممکن وظیفه پرېږدي. د ورسپانې په باور که چیرې افغان ځواکونو ته امنیتي مسؤلیتونه ونه سپارل شي نو په هغه صورت کې به د جمهور رئیس اوباما ستراتیژي بیکاره او بې ګټې وبلل شي. انګلستان چاپ بلې ورسپانې ګارډین په افغانستان کې د خزو په جامو اغوستلو باندې د بندیزونو لګولو په اړه یو مقاله لیکلي او په یو برخه کې لیکي د افغانستان د عدلي وزارت په دې وروستیو وختونو کې کابینې او جمهور رئیس کرزی ته یو قانون وړاندې کړی او پکې ویل شوي هغه خزې چې پټې او ستر جامې نه اغوندي د شریعت خلاف عمل کوي. په قانون کې سرغړوونکو ته مجازات هم ټاکل شوي دي. ګاردین لیکي د غزنی والی چې د عبدالرب رسول سیاح ملګری او متحد دی د مارچ د اتمې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې ښځو ته د وینا پر مهال وویل ښځې باید د خپلو مړونو له اجازې پرته له کورونو بهر نه شي. ورسپاڼې په غزنی کې د امریکایي ځواکونو د ښځینه چارو د مشرې الکس دیتریچ خبره راخسته چې وایي د غزنی له غونډې وروسته د ډوډۍ خوړلو پر مهال ټول نارینه په سالون کې کیناستل خو ښځې په سړې هوا کې له سالون بهر له نارینهو څخه پاتې شوې غذا ته منتظرې ناستې وي.
څه څو ورځې مخکې د لغمان ولایت یو سیمه د ولسوالۍ په اداري واحد بدله شوه. چارواکي وایي د بادپش او ګړوت سیمې د خلکو په غوښتنه په ولسوالۍ بدلې کړې دي. د راپورونو له مخې د بادپش د نوي جوړې شوې ولسوالۍ ادارې د دې سیمې په یوه کلینیک ځای پر ځای شوي دي، په داسې حال کې چې پر دولتي او نړیوالو چارواکو او موسسو په بریدونو کې ډېر وخت ملکي وګړو ته مشروب له اغوښتې. په یوه صحي کلینیک چې هره ورځ سلګونه کسان د علاج لپاره مراجعه ورته کوي، د لغمان د بادپش ولسوالۍ د ځای پر ځای کولو پریکړې هم په خلکو کې د امنیت له پلوه یو لړ اندېښنې رامنځته کړي دي. احمد تکل په دې اړه د لغمان له والي محمد اقبال عزیزي سره مرکه کړې او ترې پوښتلې دي چې دا کلینیک ولې په یوه کلینیک جوړ شو، وبخښې، دا ولسوالۍ ولې په یوه کلینیک جوړه شوې؟
له کومې ورځې راڅخه ولسوالۍ فعاله شوې ده؟ هماغه کلینیک ته ګڼ شمېر مراجعین راځي د تداوي لپاره، هلته ډاکټران ناستدي، اوس د ولسوالۍ په تعمیر باندې کار روان ده او انشاءالله تعالی ډېر ژر به تکمیلېږي. اما معقتن یو کلینیک په یو برخه کې هغه ورځ چې موږ کلي وو معقتن هلته موږ جلسه ونیوله، اوس د ولسوالۍ کار روان دی.
نو دا خو ډېر امکان لري چې د طالبانو د حملو په وړاندې د ملکي خلکو ژوند چې دی کلینیک ته مراجعه کوي دا له خطر سره مخامخ کړي.
جناب تکلف په کلینیک کې نه ده، اما د کلینیک تر څنګ په یو خاصه فاصله کې د ولسوالۍ د تعمیر چارې روانې دي. زه مطمئن یم چې محکتن به دغه تعمیر شي او اته ورځې کې به محکتي انقراب برابر شي او انشاءالله تعالی په وروستیو کې به په اساسي او پاخه ډول باندې تعمیر جوړیږي.
که داسې یوه حمله پېښه شي، تاسو به د خلکو ته څه ځواب ورکوئ؟
له تېرې یوې اونۍ راپسې په سیمه کې تفصیلي عملیات پیل شوي دي او ساحه کاملا د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. او دغه سیمه صرف کې ولسوالۍ فعالېږي، کاملا کرنټین ده، کلینیک نورمال ډول باندې خپل مراجعین لري، تګ و راتګ لري. زه کاملا مطمئن یم چې انشاءالله تعالی هیڅ نوع امنیتي پېښه په ساحه کې نه رامنځته کیږي.
د دې نوې ولسوالۍ د جوړولو ضرورت څه و؟
د لغمان ولایت مرکز نه لرې پرته ساحه سي د 50 کیلومترو په واټن کې لوی لارې په اوږدو کې همدغه ساحه پرته ده. ګڼ شمېر کلي او نفوس لري چې د ژوند له ټولو سلطنو نه دې بې برخې وو او همېشه به ځینې ګروپونه پیدا کېدل، بېګانه ګروپونه چې دلته به ښوونځي به یې نه پرېښول، صحیح خدماتو په مخ کې به خنډ ګرځېدل. د برق ساحې یا د برېښنا لاین چې په تېرېدو د دې په له منځه وړلو به همېشه لګیا وو، لویې لارې به یې تهدیدولې. چې بالاخره د دې سیمو خلکو په غوښتنه، د شوراګانو په د غوښتنې په اساس باندې د هېواد جلال خان جمهور رئیس د یو ولسوالۍ امر وکړ تر څو د خلکو په ژوند کې ښه والی راشي، د معرف او د صحیح اسانتیاو نه برخمن وي. نو دا په دې اساس باندې جوړه شوې ده.
نو تاسو نشوئ کولای ښاغلی عزیزي چې لومړی مو د ولسوالۍ ودانی جوړه کړې وای او له هغه وروسته مو بیا د ولسوالۍ د جوړېدو اعلان کړی وای او ولسوال او نور مسؤل چارواکي د ولسوالۍ مو بیا هلته ځای پر ځای کړی وای؟
موږ دا اوس هم ولسوالۍ چارې تر ډېره حده پورې هغه معاکتي چې د ولسوال او د ادارو لپاره جوړېږي هماغه باندې کار روان ده. انشاءالله سبا او بل سبا ته به چارې مکملې وي. کلینیک ته اصلا په دې برخه کې تهدید نشته او کلینیک کې تر اوسه پورې نه هلته ولسوال شته او نه هم قومندان د امنیت، او ولسوال او قومندان د امنیت په حقیقت ډول باندې د کلینیک تر څنګ تعمیر ته جوړ شوی ده او اساسي تعمیر به انشاءالله تعالی سور راتلونکي ورځو کې چارې پیل کړي.
د لغمان لوالي محمد اقبال عزیزي سره مو په بادپش کې یا و په شی په د نوي جوړې شوې ولسوالۍ چې بادپش نومیږي کې د و په شی په یو کلینیک د بادپش د نوي ولسوالۍ د جوړېدو په باب مرکه ورده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
قدر من اوریدونکو، تقریبا نیم ساعت وروسته ستاسو میکروفون پروگرام لرو. په دې پروگرام کې به نن په دې بحث کیږي یا ستاسو نظر اخیستل کیږي چې د مظاهرو په باب څه نظر لري. په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې په ډیرو سیمو کې مظاهرې شوي دي، البته ځینې په تاوتریخوالي بدلې شوي دي. ستاسو په نظر په مظاهرو کې باید خلک کوم روش غوره کړي؟ آیا تاوتریخوالو ته مخه کول لازم دي؟ په دې هکله به د ټلیفون نمرې به هم درته اعلان کړو او په 2 بجو په خبرونه کې به تاسو ته موقع درکړو چې خپل نظر څرګند کړئ. د ولسی جرګې غړو پرون د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي ورغوښتي وو او دا موضوع یې ورسره مطرح کړه چې د هیواد پوهنتونونه ولې نشي کولی چې د محصلانو د جذب وړتیا زیاته کړي. د لوړو زده کړو د وزارت چارواکو وویل د پوهنتونونو د جذب د ظرفیت له مخې سږکال د تیرو کلونو په نسبت ډیر محصلان جذب کړي دي، حال دا چې سږکال له 10,000 څخه زیات محصلان د پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې بې نتیجې اعلان شوي او د هغه شمېر چې په خواتر دی هیڅکله هم دومره زیات نه و. تفصیل له خان محمد سین څخه واوري.
ولسی جرګې د شنبې په ورځ د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وربللی وو. د ولسی جرګې د غړو د بحث عمده ټکی دا و چې هر کال د پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې د بې نتیجو محصلانو شمېر زیاتیږي او له بلې خوا پوهنتونونه هم د زیاتو محصلانو د جذب وړتیا نشي موندلی. د جرګې د غړو د یاد وزارت د چارواکو بحثونو د جرګې ټول رسمي وخت ونیو خو کومې نتیجې ته ونه رسېدل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې د ستونزې هوارۍ ته په کار ده چې د جرګې له غړو یو کمیسیون وګمارل شي تر څو د وزارت له چارواکو سره د کانکور د ازموینې په تخنیکي برخو خبرې ترسره او د زیاتو محصلانو جذب ته زمینه برابره شي.
د فرهنګي او مرکزي تفتیش له کمیسیونونو څخه څلور تنه او د اداري پلاوي د یو غړي په ګډون یو ناکسیس کمیسیون جوړ او موضوع دی د لوړو زده کړو وزارت سره مطرح کړي او د جرګې راتلونکي غونډې ته دی وړاندې کړي.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکو وویل چې د نورستان، غور، پکتیکا، زابل، بادغیس، هلمند، کندوز، کندهار، فراه، سرپل، خوست او پکتیکا په ولایتونو کې چې امنیتي حالات ښه نه دي له خزینه محصلانو سره به شل او له نارینه سره به 15 نمرې مراعات وشي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې که یوازې خزینه محصلان وغواړي چې د یو ولایت له پوهنتون څخه د بل ولایت پوهنتون ته تبدیل شي دا مرسته ورسره کیدونکې ده. د لوړو زده کړو د وزارت مرستیال محمد عثمان بابوري وویل چې د پوهنتون د کانکور ځینې محصلان یې د لوړو زده کړو په مؤسسو کې جذب کړي دي. ده وویل
زموږ له نظره د کانکور ازموینه خوندي او شفافه ده او موږ حساب ورکولی سو. سږ کال زموږ د جذب ظرفیت 23,500 تنه دی. د بې نتیجې محصلینو شمېر له 15,000 څخه ډېریږي. د هغه محصلین دي چې نمرو یې له انتخاب سره سمون نه درلودی.
په 1,300 لمریز کال کې د 12 ټولګیو څخه باندې 100,000 زده کوونکو د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه چې شاوخوا 200,000 پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب او شاوخوا 15,000 بې نتیجې پاتې دي.
پرون د هند او سریلانکا ترمنځ د کرکټ نړیوال جام په زړه پورې پای لوبه وشوه چې بلاخره هند دا لوبه وکټله. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم ځوانانو دا لوبه وکټله. سالم محمد صالح نور جزئیات لري.
د هند کرکټ ملي ټیم ټولو لوبغاړو خپل پرونی نړیواله اتلولي د خپل ټیم و د 10 کلن لوبغاړي سچین تندوکر ته ډالۍ کړه. که څه هم په دغه لوبه کې تندوکر ډیر ونه ځلید، یوازې د 300 رنزونو په اخیستلو له لوبې ووت، خو هغه د هند ملي ټیم ته له 10 کلن راهیسې لوبه کوي او د خپل هیواد ټیم یې 15 ځلې نړیوالې اتلولۍ ته رسولی دی. تندوکر سږکال په خپله 16مه هڅه کې نړیواله اتلولۍ د هندوستان په برخه کړه. د پرونی لوبې له پای ته رسېدو سچین تندوکر خپلو په اوښکو لړلو سترګو ته په اشارې وویل دا د خوښۍ اوښکې دي. که څه هم د هند د کرکټ په تاریخ کې به د سچین تندوکر شاهکارونه خوندي وي، خو د دې ټیم په پرونی اتلولۍ کې بل لوبغاړي گوتم گمبیر ډیر رول درلود. نوموړي په خپل وروستي توپ 6 نمرې واخیستې او په یوازې سر یې 9 منډې جوړ کړې. پرون هند د خپلو 4 لوبغاړو په سوځېدو خپل پخوانی او قوي ټیم سریلانکا ته ماتې ورکړه او تر 28 کلونو وروسته یو ځل بیا د کرکټ د نړیوال جام ګټونکی سو. دغه له تلوسې ډکه لوبه په ممبئی ښار کې وسوه او په زرګونو ننداره کوونکو په شور او زوږ سره کتله. د ټلویزیونونو او انټرنیټ په مرسته د نړۍ په بیلابیلو برخو کې له دې جملې افغانستان کې خلکو د دې لوبې ننداره کوله، خصوصا ځوانانو. په لسګونو افغان ځوانانو دغه لوبه وکتله او د دې لوبې تر پیل مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې علاقې وړ ټیم په باب نظرونه څرګند کړل.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څخه نازمینه او قمرګله د بلخ ولایت له چمتال څخه را لیکي. هیله کوي چې طالبان د بندو مکتبونو په پرانستلو کې له معارف سره مرستې وکړي څو د هیواد بچن له زده کړو محروم پاتې نشي. سیداغا حیران له ننګرهار څخه زموږ په سیمه کې د خوږیانو په تنګي کې د برېښنا د بند پلان جوړ شوی و. یو څه موده کار ورباندې وشو، خو وروسته له دریو میاشتو د بند جوړولو کار بند شو. موږ له حکومت غواړو چې دا کار بیا شروع شي او د ننګرهار والي ګل آغا شیرزی ورته پاملرنه وکړي. کریم عباس په ننګرهار کې اداري فساد د ښوونځیو او نورو لوړو تعلیمي مؤسسو ته هم لاره کړې ده. مالدار خلک په سپینو روپیو پوهنتون ته لاره مومي، د خوار غریب پوښتنه نه کیږي. او له همدې سره زموږ د دې لومړۍ خبري مجلې وخت سر ته رسیږي. بله خبري مجله قادر حبیب وړاندې کوي، او یادونه کوم چې په 8 بجو ستاسو میکروفون دی، تاسو به ټلیفون کوئ او نظر به څرګندوئ.